السلام علیکم په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم مخکې د چری د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف له ټولو بسپنه ورکوونکو او شریکانو څخه مننه کړې چې د پولیو د لمنځه وړلو د هڅو یې کلک ملاتړ کړی دی. یونیسف دغه څرګندونې نن د اکتوبر 24 د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد کمپاین د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه کې کړې او ویلي دي چې ستاسو له ملاتړ پرته به د پولیو په وړاندې د پام وړ پرمختګونه ناممکن وو. یونیسف ویلی پولیو علاج نه لري خو تاسو یې مخنیوي کولای شئ او زیاتوي خپل ماشوم د پولیو په وړاندې واکسین کړي. یونیسف همدارنګه ویلي خپل دوستانو او ګاونډیانو ته هم وایي چې ورته کار وکړي. د یونیسف په وینا په ګډه کولای شو چې پولیو له منځه یوسو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق داسې مهال کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له پرون دوشنبه راهیسې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کمپاین امپایل شوی دی. د روان میلادي کال پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې له ژمي مخکې اړو کسانو ته د خوراکي موادو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د څه باندې 1 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د پروګرام نن په خپله ایکس پاڼه کې کلي چې د اروپایي ټولنې د آسیا پاسیفیک دغه څه باندې 1 میلیون ډالر سخاوتمندانه بشري مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې له دې چې واورې لرې غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې سخت ژمی ته یوه میاشت پاتې ده. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی چې تیره اونۍ په افغانستان کې له بنده خوشې شو په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت سخت انتقاد کړی دی. 29 کلن بهبودی د روان کال په جنوري کې افغانستان ته د سفر په 2 ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل پوهنتون د محصلانو د یوې غونډې په اړه راپور برابروه. نوموړي چې 2024 ورځې د طالبانو په بند کې او پرون په پاریس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تیرې 10 میاشتې یوازې د شکنجې میاشتې وې. هغه ادعا وکړه چې په زندان کې ساتونکو واه د داعش ډلې غړو غوښتل چې دای زندې کړي او د طالبانو د استخباراتو کسانو تحقیقات ترې کول. مرتضی بهبودی چې په افغانستان کې زیږیدلی په 2015 کال کې فرانسې ته کډوال شو او هلته یې د ګیتی نیوز په نوم خبري ویبپاڼه جوړه کړه. اسرائیل وایي تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي چې په دې کلا بند تلنګ کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنگټن له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې ترنګ ته ننوځي. غزه له 2 اونیو راهیسې د اسرائیل د پرلپسې بمباریو له کبله په یوه بشري بحران کې ایساره ده او په نژدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. دا په تیرو 4 لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 2 اونیو کې د اسرائیل په هوایي حملو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 15 زرو اوښتی دی. اسرائیل دا حمله د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پیل کړ چې حماس ډلې پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 زیات اسرائیلیان وژل. د آیسلند صدر اعظم یو شمیر نور خزونند د جنسیتي نابرابرۍ په وړاندې د اعتراض په توګه د 43 ساعتونو په مخه د کار نه کولو اعتصاب کړی دی. کاترین یاکوبس د تیرول په کور دننه او بهر جنسیتي مساواتو ته د رسیدو لپاره مبارزه ډیره ورو مختزی او هغه ښایي 300 کاله وخت ونیسي. هغه ویلي چې نن سشنبه کار ته نه ځي. ډیر نور خزینه کارکونکي هم نن کار ته نه دي تللي او په دې هیواد کې چې په یوه کوچني ټاپو کې موقعیت لري ښوونځي کتابتونونه بندي یا د محدودو ساعتونو لپاره خلاص دي. روغتونونه هم اعلان کړی چې یوازې بیړني ناروغان مني. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د روان میلادي میاشتې تر پای ووځي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېږو چې له 15 شوه هم څلوخ تو کلن رئیس دلته میشتي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر پر پاکستان له بریا وروسته هیوادول ته ډاډ ورکوي چې د نورو لوبو د ګټلو لپاره به هم ډیره هڅه وکړي.
والله دیو کې چې خوان مو ته ناخستی او مونږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو ترڅو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دا خوشحالي درکو.
نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیل وایي د غزې په ترنګ کې پوځي عملیات په تر هغه وخت دوام وکړي چې حماس ډله له منځه تللې نه وي. دا به هم واوري چې په کندوز کې په دې وروستیو کې د خولیو پټکیو او د څادرونو مینوال زیات شوي او کاروبار تود شوی دی.
کوم وخت څادر خلکو په سر کاوس په کوله وخت په کولم سر کول اوس خولې په سر کو کوم وخت سره هر شی چې کوم وخت کې رواج اخون کوي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام هیروي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو په استلو ټینګار کړی دی. انوار الحق کړ رسنیو ته ویلي چې په دې پریکړه کې هغه افغان کډوال شامل نه دي چې پاکستان ته تللی او غوړی نور هیوادونو ته د پاکستان لاري لارشي او په هغه هیواد کې نمونه ثبت شوی دی. خو له ټولو سره سره په پاکستان کې افغان کډوال وای پولیس هر افغان کډوال په بیلابیلو پلمو زوروي. جزئیات د امید زهیر مل پرپورت کوي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ بیا ویلی چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هوا ده ووسی. هغه چې پرونی رسنیو سره خبري کولې وویل غیر قانوني افغان کډوالو سره دښمنی نه لري، خدای باید خپل هوا تستانه شو د پاسپورت او ویزه اخیستو وروسته بیرته پاکستان ته ولاړ شي. کاکړ د دې وضاحت هم ورکړ چې په پاکستان کې د 1.1 میلیون څخه زیات افغان کډوالو د وستو په پریکړه کې هغه کسان شامل ندي کوم چې غواړي بهرنیو هوادونو ته ولاړ شي او د دوی له ادارو سره ثبت دي.
هم ایکسرسائز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېګو چې 15 شو یا هم 30 کلن رئیس دلته میشتي او هغه زموږ دښمنان نه دي. موږ دا وایو چې دوی بیرته لاړ شي له خپل هیواد د پاسپورت او ویزه واخلي او بیا د دلته راشي.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر پای یو 1.1 میلیون هغه افغانانو ته چې دوی له قبل په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هیواد ووځي. پاکستان دا هم ویلی که غیر قانونی افغان کډوال په خپل خوخه لدی هیوادونه وسی دوی به پر وړاندې د وستو عملیات پیل کړي. خو یو شمیر افغانان بیا چې په پاکستان کې دی او هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري وای پاکستانی پولیس له توپیر پرته له افغان کډوالو سره غیر مناسب چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې زوروي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال پرویز ناصری
دا چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغانان دی ووزی د پاکستان غیر قانوني یا قانوني، نو که غیر قانوني ووزی دی قانوني هم تنګي او زموږ خپل کاروبارونه
دوی پرلت کړی دی. دا خلک وای چې زه ډورین لاین نه منم، زه ډورین کرښه نه منم، ته پر ما باندې پاسپورت منې.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړو ادارو او تر خوا د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې لای دی غوښتنه کومه پایله نه دا ورکړې.
و امر دل چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د روان میلادي میاشتې تر پایه ووځي. پاکستان هغه هیواد چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 13 ورځې د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې مات کړ. تیر شپه له دې تاریخي بری وروسته یو شمیر افغانان په بیلابیلو ولایتونو کې واټونو ته راووتل او پاتنونو او اور لوبې د خوښي ون منځله. یو شمیر ځوانانو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې ول افغان لوبډله کول شي په نړیوالو ډګرونو دا ډول نوري براوي هم تر لاسه کړي. بل پلو د کرکټ مبصرین وای د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د بری یو لامل د هیټو پچونې ترڅنګ توپو هنه هم و. د افغانستان د کرکټ ټیم بریا په پاکستان کې هم یو لړ احساسات را پرولې دي.
And there it is, the victory, momentous, historic. The first time Afghanistan have won 2 matches in a World Cup. Absolutely fantastic.
د بریا هغه شیبه چې خای د کرکټ لوبغاړو او افغان مینوالو ورته کلونه انتظار کړی. This is your digital daily. په داسې حال کې چې افغانستان د بری لپاره ایواز یوي منډه تاړتیا لرله، افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدی د لوبې د نه حاصل وختم اور په وروستي توپ څلوري زو هلو په دې سره د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تاریخي بری خپل کړ. دا د کرکټ په روان نړیوال 500 جام کې د افغانستان 15 لوبه و. افغان لوبډلې له دې وړاندې 3 لوبي بایللې او یو یې ګټلې. د پاکستان په وړاندې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدی په یو ویډیو پیغام کې چې کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک باندې خبر کړي ویل،
د نننې ستره بریا مبارکي تاسو ټول ته وایم او الله دې وکړي چې خوان مو ته ناخستی او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده می چونو کې هم تاسو ته دا خوشحالي درکو.
د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری تیر شپه افغانانو د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پاتڼونو او خوښۍ ولمانځل. د کونړ ولایت اوسیدونکو شیرولی وای تیر شپه د غلطا ډیر ځوانان بیلابیلو واټونو تراوتلی او د کرکټ بری ونمانځه. نوموړي ازادي رادیو ته وویل،
د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا په کونړ کې ډیره وسایل شولا او خلک تر شپې واټونو تراوتی دي او یو شور او په جوش سره اوازونه کوي، ډیر خوشاله دي.
دغه راز ننګرهار کې هم ګڼ شمیر ځوانان د خار بلابیلو برخو تر وتلی وو د کرکټ د بری لپاره شپه رونا کړه. لډلې شفق مومند ازادي رادیو سره د خپل خوشاله احساسات داسې شریک کړل.
په دې سره د ټولو افغانانو پر زړونو او پر چیرو باندې د خوشاله هغه احساسات ښکاری. نن به مونږ ډیر شاهد یو دي چې د ډېر خوښۍ او خوشحالۍ نه زموږ په سترګو کې اوخ کې را خود کیږي او یا پر مخونو مو بهیږي. مونږ نن ډیر خوشاله یو او داسې خوشاله یو چې الفاظ نه لرو چې څنګه د دغه خوشحالۍ اظهار وکړو.
په پلازمینه کابل کې د کرکټ بورډ مخ ته تیر شپه یو شمېر ځوانان او ماشومان راټول شوي او د پاکستان پر وړاندې د کرکټ د تاریخي بری په خوشحالۍ کې ژوندې دی افغانستان شعارونه ورکوي. د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې د افغانستان دویم تاریخي بری او چې په دې سره یې په ملي او نړیواله کچه د کرکټ پوهان حیران کړي او د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې تبصرې کوي. د کرکټ په چارو کتون کې او مبصر شفیق سانګزی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ورستۍ دوه بریو یو لامل خطو بچونه ده.
افغانستان لوبډلې ته کو ګورو لډیر یو قوي اعظم یو ډیر یو منظم پلان سره راکوزه سی و سلور سپینرانو سره میدان ته کوزه سو کوم بهترین تو په هنه سه رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران وکړه. زما په اند د ابراهيم زدران د ګربز او د رحمت شاه د زندگی له بهترینو بیټنګ څخه دا یو بیټنګ وو او له دې بریا سره د افغانستان ملي لوبډلې د نیمه پایلو به تک چانسز هم لا ډیر روښانه شول.
د افغانستان او پاکستان ترمن د کرکټ د تیر شپې لوبه کې پاکستان د لوبي پچو غټل او د توپهنی پریکړې وکړه چې په 500 اورونو کې د و لوبغاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکول شول چې یاد هدف د سیالي په نه حاصل وختم اور کې پاتې وکټو پوره کړي. افغان توپهونکو ابراهيم زدران واتیا رحمت شاه واویا رحمان الله ګربز 15 شپې ته او حشمت الله شهیدی 8 سلويخ نسوځیدلې منډې وکړي. دغه راز په دې لوبه کې افغان توپچون کې هم خو ځلیدل چې پکې ورو توپچون کې نور احمد لکنوال درې، نوین الحق دوا، محمد نبی یو، اواز مت الله مرزي هم یو لوبغاړی وسوځو. افغانستان تر دې دمه د کرکټ په نړیوال جام کې 15 لوبي کړي چې د بنگلاديش، هند او نیوزیلند په وړاندې خپل لوبي وبایللې خو انګلستان او پاکستان یې وګټلې. د افغانستان شپږم لوبه له سریلانکا سره ده چې د اکتوبر په 13 به په پونه کې لیو بل سره مخامخ شي.
پر پاکستان د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا په باب مو واوریدل. د هند د کرکټ په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې شیبه مخکې جنوبی افریقا بنگلاديش ته ماته ورکړه. جنوبی افریقا کرکټ ټیم د بنگلاديش لپاره 303 منډو هدف ټاکلی و چې د بنگلاديش ټیم په شپږتل وختم اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یوازې 233 منډې وکړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړي والا موضوع. اسرائیل وای د غزې په ترنګ کې پوځي عملیات به تر هغه وخت دوام وکړي چې حماس دلل منځتللې نه وي. غزل دونه یو رئیس د اسرائیل د پرلپسې بمباریو لکبل په یو بشري بحران کې ایثار د سلګونو زر خلکو خپلې مینې پرخي او د وژل شو کسانو شمیر د فلسطینی چارواکو په وینا له 15000 او وخت دی. نور جزئیات د احمد تکل پرپورت کې.
اسرائیل وای بیګای په غزا کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلې او زیاتوي چې پر دې کلابند ترنګ د هوایي حملو د پایترسولو پلان نه لري. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دریو کندکونو د مرستيال قومندانانو په ګډون د حماس ډلې لڅلور سو ډیر اهداف پنه خکړې دي. په بیان کې راغلي چې په دې اهدافو کې یو ټونل چې د حماس ډلې جنگیالي بل هغې لارې اسرائیل ته ننوتل او په څو جمعتونو کې د حماس ډلې د قومندې مرکزونه هم شامل دي. لدې مخکې د اسرائیل د پاوز لوی درستیز ډګر جنرال هرزي هالیوی وویل چې اسرائیل سمدستي د حملو د بندولو پلان نه لري. هغه زیاته کړه چې اسرائیل غواړي حماس ډله په بشپړ ډول د لمنځوړلو تر مرحله ورسوي. غزال له دوه نوی رئیس د اسرائیل د پرله پسې بمباری او لکبل په یو بشري بحران کې اساره ده او پنځ ډیر اتلونکو کې د اوربند نه خنخانه هم نه لیدل کیږي. په دې بمباری کې د غزې د ترنګ پراخ سیمه اواري شوی چې لکبل د سیمه له 1 میلیون ډیر وګړي لخپل مينو وتلي او په نورو ځایونو کې د سرپنا پلټه کې دي. متحدو ایالاتونو له اسرائیل غوښتنه دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو د غزې ترنګ ته ننوځي. دا پتیرو څول اسیزو کې د فلسطینیانو او اسرایلو د کړکیچ د تاریخ تر ټولو خنړای پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دی چې پتیرو دوه اونیو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د وژل شوی او فلسطینیانو شمیر له 15000 اوخته دی. د بمباری د اکتوبر په 1مه وروسته له هغه پیل شوی چې حماس ډلې پر اسرایلو حمله وکړه او له 1400 زیات اسرایلیان ووژل، له 200 زیات نور یې برمته کړل او له ځان سره غزې ته بوتلل. د ډلې پرون دوه اسرایلی میرمنې خوشې کړې چې له دې سره د خوشې شوی او برمته وشمیر څلورو ته ورسید. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د دوی د خوشې کېدو زمينه برابر کړې د ویلې دي چې خوشې شوی میرمنې یو 15 کلنه او بلې 9 کلنه ده. حماس ویلي چې دا میرمنې د بشري خواخوږۍ لقبل پریخي دي. حماس یو امریکایي میرمن او د هغې لور تیره اونۍ خوشې کړې. په عین حال کې اسرائیلي ټانکونه او سرتیری په ګډ سرحد کې راټول شوي او غواړي د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزې ترنګ ته ننوځي. د پلان د هغو برمته او د خوندیتوب په اړه اندېښنې پرولې دي چې په غزه کې ساتل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي رادیو اوري. نن سه شنبه د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولې سرپرست ازادي راډیو ته وویل هیل لري چې ملګرو ملتونو د خبرو او سولې ایزو هڅو له لارې په افغانستان کې د اوسني کړکېچ د مخنیوي لپاره اهلي زلې وکړي. د غرض د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نسید احمد اندیشه هم ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول واضح د بشري مرستو تر رسولو محدود شوی دی. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول څومره مهم دی؟ په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اکتوبر د څلری وشتمې د ټی پر رسیدو سره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د دغه سازمان د سیاسي رول لپاره پیاوړتیا د ټینګار ترڅنګ وویل د افغانستان خلک له هم له سترو بشري ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل افغانان د ملګرو ملتونو د منشور د ارزښتونو د ترلاسه کولو هڅه کوي. ښاغلی فایق هیله څرګنده کړه چې ملګري ملتونه به له دې ورځې په ګټه اخیستنې سره خپل رول لا پیوړی کړی.
امیدوار استیم چې ای روز
موکل له چې د ورځ په نړیواله کچه د ګډې همکارۍ د پیوړتیا لپاره یو فرصت وي. په ځنګړې توګه د ملګری ملتونو او غړو هیوادونو لپاره ترڅو دوی د خبرو اترو لاري د ملګری ملتونو په منشور کې منعکس شوی سولې او سولې زی همکارۍ ته ورسیږي.
به او اهداف او ارزښتونه چې د منشور سازمان ملل متحد انعکاس یافته برسن.
لبلی خو د ملګری ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ نصیر احمد د شوای کڅام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ونده او فعالیتونه د بشري مرستو تر رسولو محدود شوی، خو هیله لري چې دغه سازمان به وکولای شي د سولې په بهیر کې د حکومت رامنځته کول په افغانستان کې د مشروعیت او اقتصادي پراختیا لپاره رول ولوبوي. نو موري له ازادي رادیو سره خبرې کول، افغانستان پاتیرو څلورو لسیزو کې د ملګرو ملتونو له دریو بنسټیزو اصولو له نشټوالي سره چې سولې او ثبات، بشري حقوقونه او ټولنیز ارزښت ختونه او ټولنیز اقتصادي پرمختګ دی کړیږي.
نقش افغانستان در سازمان ملل متحد زیاتر ما یک نقش واکنشی محدود
شد. ملګرو ملتونو کې د افغانستان رول اوس مال طلاق سلام الله پوری محدود دی. زموږ هیله ده چې د امنیت شورا د وروستي پریکړو پر بنسټ د سولې په بهیر او د یو مشروع ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو او په افغانستان کې بشري حقوقونه او اقتصادي پراختیا کې خپل رول ولوبوي.
حقوق بشر او پیشرفت اقتصادي در افغانستان ایفا کنه.
د یادونه وړ ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره رهیسي د افغانستان د وضعیت په اړه د ځانګړو غونډو د ترسره کولو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د راپورونو په خبرولو د اعلامیو په صدرولو له طالب چارواکو سره په خبرو کې د وضعیت د بدلولو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو او د خزو پر زده کړو او کار د بندیزونو د لریکولو غوښتنه کړې دي. که د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د نومبر په درويشتمه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې وویل د افغانستان د ستونزو حل لاره د نجونو پر زده کړو لګول شوی محدودیتونه لري کول دي او د غراس داډ ترلاسه کول دي چې د افغانستان خوره بعد نورې وادونو پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په څورا پورونو کې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي توګه د خزو حقوقو ته نه درناوی د اندېښنې وړ بللی و. خود طالبانو حکومت پر خزو بندیزونه د افغانستان داخلي مسله بولی او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ راپورونه رد کړی دي. د طالبانو حکومت تل ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د یو بې پرې سازمان په توګه چلند وکړي او په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري. که څه هم ملګرو ملتونو په ځینې مواردو کې له طالبانو سره خبرې اترې د افغانستان د خلکو د ژغورنې یوه لار بللي، خو پریکړه یې کړې ده چې دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته ورونه سپاري او د پخوانی جمهوری نظام استازی له هم پر یاد څوکۍ پاتې دی. طالبان وایي چې حکومت ټول شموله دی او د دوی ویان سبی الله مجاهد ویلي د تور لیست څخه د ځینو طالب مشرانو د نمونو د ایستلو، بندیزونو لری کولو، د افغانستان د کنګل شو پیسو د خلاصون او په ملګرو ملتونو کې د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندلو په اړه خبرې او په دې برخه کې د حل لارې لټول پکار دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په تیرو دوو کلونو کې د دغه هیواد له خلکو سره بشري مرستې کړې او د نسبي اقتصادي ثبات په ځانګړي ډول د افغاني د بیې په ثبات کې هم د دې مرستو رول اغیزمن بلل شوی دی. نړیوال بانک د روان کال د جولای په 13مه په خپل راپور کې ویل چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو لخوا د نقدو پیسو استول په بازار کې د افغاني د بیې له ثبات سره مرسته کړې ده. د غرض ویل شوی دی چې د 2023 کال له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر افغانستان ته استول شوی او تر دې مخکې په 2022 کال کې افغانستان سره 1.8 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا د اکتوبر 15 وویل په 2023 کال کې له افغانستان سره څه باندې 1.2 میلیون ډالر مرسته شوې ده. د دې مرستې شاوخوا 400 میلیون ډالر د امریکا لخوا ورکړل شوې ده او تر دې مخکې امریکایي چارواک ویلیو چې د 2020 کال پاګیز میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواد سره 2 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. لبلې خوا یو شمېر هغه کسان چې د ملګرو ملتونو لخوا د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې دي دغه مرستې اغیزمنې بولي او غواړي چې دوام وکړي. د کابل اوسیدونکو غلام علي وایي
خوخه با دبلیو اف پی او خوست نشته کبو 15 شپک میشتی کی گیزمو کارتونه غیر فعال شوی او مکتتنه راکوی خلق او تلویزیونونه وای چی بودیجه نلری زمو کارتونه او هغه کسان چی مو کی پیژنو د هغوی کارتونه غیر فعال شوی دی نو بیا وړه او کله کله به وړي هم راکول له هغه ورځی راهیسی چی زمو کارتونه غیر فعال شوی له سختو ستونزو سره مخ یو.
څومره وړاندې د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې و چې سکالې د بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر درولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو لمخې اوس مال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغه سي کړکېچن نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو پر راپورونو کې خودل شوې دي. د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه په خپل وی پانه لیکل دي د بي وزلي او لوګي لمنځوړل د روغتي خدماتونو وړاندې کول زده کړه د جندره برابرۍ د پاکو بو برابرول او د سولې او عدالت تامین په افغانستان کې دغه سازمان له مهمو موخو څخه دي. خو د سیاسي چارو کارپو تاریخ فرهدي وایي چې ملګری ملتونه په افغانستان کې په سیاسي اقتصادي او بشري برخو کې پاتې راغلي دي. د موري ازادي رادیو ته ویل
مسائل و مشکلات افغانستان، مشقت های فقر، مسائل
افغانستان، مسئله و ستونزه دی بیوزلی، کړاو د بشری حقوقو مسائل، د افغان کډوالو مسئله چې په هیواد کې دننه او بهر د افغانانو تر ټولو لوی درد دی او په بیلا بیلو هیوادونو کې هغه چلن چې افغانانو سره کیږي. ملګری ملتونه په دې ټولو برخو کې ډیر نرم چلن کوي او نیمګړتیاوي لري.
نیم دولمول عمل کرده و کدای ها داره.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځنګړي استازي مرستيال او دغه سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیال انټرس د جولای په 3مه د 2023 کال او 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژیک چوکاټ د اعلانولو پر مهال ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه به د هغه محدود چاپیریال په جواب کې چې ټول افغانان په ځنګړي توګه خزي ونجونی ورسره مخ دي د بنسټیزو مرستو چمتو کولو ته ځنګړي پاملرنه لري او ستنیدون کو کډوالو ته رسیدل د دوی له مهمو نمرتوبونو څخه دي. پاغه ویلمې کې چې د دې سازمان په ویپانه خبر شي ویل شي چې پر هغه میرمنو د کار کولو بندیز چې د ملګرو ملتونو له سازمان سره کار کوي د هغه محدودیتونو سره اضافه شوی چې په خوا پر افغان میرمنو د طالبانو لخوا لګول شي وو. دروان کال د اپریل 14 رهیسی طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار بندیز لګولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان په دفترونو کې د خزو پر کار له بندیز وروسته یو نامه ویل دوی دې ارشیو دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او اړ خلکو سره د مرستو خپل اصول ته د ژمن پاتې کېدو ترمنځ یو نوړ انتخاب وکړي. خو ملګرو ملتونو بیا پریکړه وکړه چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان د 1975 کال د اکتوبر 24 نیټه تاسیس شو او دوه کال وروسته دغه نیټه د ملګرو ملتونو د ورځې په نوم ونمول شو چې موخه یې د ملګرو ملتونو اهداف او لاسته راوړنې د نړۍ خلکو ته ورپېژندل او د هغوی ملاتړ ترلاسه کول دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د سشنبه پورز د ملګرو ملتونو د اته او یو میکلیزې په مناسبت په خپل ایکسپانه د نړۍ د هوادونو پر یووالی ټینګار وکړ.
azadiradio.com
azadiradio اورې په کندز کې یو شمېر هغه دکانداران چې د نارینه او د جامو د پیر او پلور کاروبار کوي وای پورسته دوه کلونو کې په دې ولایت کې د خولیو پټکو او د صادرونو مینوال زیات شوی او بازار تود شوی دی.
د دې ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي کڅه هم خولۍ پټکی او چادرې د افغانانو د فرهنګ و برخه ګڼل کیږي خو د تیر نظام پر مهال بازار چندیان خونه درلود خو زیات شمیر خلک کندهاري خولۍ او پټکی پر سروي. د کندز ښار د چپن فروشي د رسی او دکاندار عبدالقادر آزادۍ رادیو ته وویل
خیری د فروشي کلا خوب است، بهتر است، کلا او اسکات بهتر.
په دې ورسته دوه کلونو کې د کندهاري خولۍ او پټکی او اسکاتونو او د څادرونو خرید او فروش ښه ډیر شوه دي. پر کلیوالو سربیره اوس د دولت مامورینو او د خار خلک هم خولۍ او پټکی پر سروي. د تیر حکومت پر مهال د خولۍ او پټکی او د چادرۍ بازار خورا سوړ او سمو کاروبار ډیر ښه شوی دی.
د چپن فروشۍ راسته د کندز ښار مرکزی چوک څیرمه موقعیت لري. د دې راستې په دوکانونو کې پر چپنو، جیلکو، چکمنو سربیره هر ډول پټکۍ، خولۍ، واسکټونه او چادرې پلورل کیږي. د دغې راستې یو بل دوکاندار محمد صابر شمولزی هم وایي چې د نظام بدلون سره د دوی کاروبار ښه شوی دی.
دغه د مجاهدین چې کله راغلی دي، بدې سره د مندې خولۍ، د لونګۍ، د دې فروشه ښه شوی. سابقه حکومت کې رواج و، لیکن دونه نه و، دونه فروشه